افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. سه‌شنبه ده، د غویي استاور شلمه د می میاشتې لسمه. خبرونه په خبرونو پیلو. کابل کې نن یو شمېر معترض ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان وی ځینی افغانان د درملو د نشټوالي له کابله مري. دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لند راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم ډېر وړ کېدو تر ټولو زیات زیان شوزو ته اړولې ده. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوی چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینی کسان مړه شوي دي. پنځیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسله وال جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس په حواله د پنځیر د والی ویان ابو بکر صدیق د دوشمه پورز ویل چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې 13 جمعه سوي د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپین سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په ورستۍ ورځو کې د سختو جګړو پیدا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایراني چارواکو سره خبري وکړي. شغلی ماردینی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په تهران کې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستوي بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنستویو افغان کډوالو پر ستونزو وو. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرح سره مخالفت کړی دی. او په داسل کې چې د اوکراین په ختیس کې روانه جګړه لا شدید سوي، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله سوي ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي په کې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیز لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. په کابل کې د ځینو معترض ښځو د ننني لاریون حال درکوو. د امریکا حکومت خبرداری ورکړ که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پریکړو تر شا نه سي.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلا مشورې کړي. که چیرې دوی له خپلو دې پریکړو په شا نه شي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو.
ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د دولتي ښوونځیو ځینې ښوونکي شکایت لري.
موږ ته ماشونه په خپل وخت زمان نه راکول کېږي. اوس دا د ساور میاشتې مو پروسه د عمل میاشتې ماشت نه ده ترلاسه کړی.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د اوکراین په ختیځ کې بیا جګړه شدیده سوې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په کابل کې نن یو شمېر معترض ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. لاریون کوونکو معترض ښځو شعار ورکوه چې افغان ښځې د طالبانو لخوا ګیرو سوي دي. ویل سوي چې طالبانو د دې لاریون مخه نیولې ده. دا هم په دې اړه جزئیات.
بیا هم لارو کوڅو ته راوتلي څو د هغه څه پر ضد د عدالت غوښتنې غږ پورته کړي چې دوی د خپلو حقونو تر پښو لاندې کول بولي. د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ غړو د کابل په شهر نو سیمه کې په خپل نننی لاریون کې له حجاب څخه د طالبانو د مشر حبت الله خونزاده په فرمان کې د ځانګړي تعریف پاړه د خپل اعتراض غږ پورته کړ. د دې لاریون یو ګډونواله مونسا مبارز وایي د هغه څه پر وړاندې چې طالبان په زور غواړي په افغانستان کې پر ښځو تحمیل کړي اعتراض کوي.
موږ غوښتل په هغه شعارونو سره چې د قانون، شریعت او د افغانستان د ټولو فرهنګي ارزښتونو خلاف نه دي، د هغه سپاره چې طالبان یې د حجاب په نوم د خپل باور او فرهنګ پر بنسټ پر افغانستان تحمیلوي او دریږي.
افغانستان کې په اوسنیو شرایطو او د محدودیتونو په لګیدو سره لاریون کول هم دومره اسانه کار نه دی. هغه تصویرونه چې د لاریون په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي او تر څنګ د معترض خوځول قوله د طالبانو د امر بالمعروف او نهي هي عالین منکر وزارت دیوالونو ته نږدې طالب وسلوال له دوی د کړی پشان تاو شوی ولاړ دي. د دې لارون یوې ګډونوالی ژورالیا پارسی ازادي راډیو ته وویل
اول خو پیشروی تا تیل شهر نوینجم
لومړی خو یې د شهر نو د تیلو پم سره زموږ مخاوني ولا اوروسته یو وویل کچېری تاسو غواړي چې د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړي ولی په سړک ګرځي ولاړ شي او د امر بالمعروف وزارت مخې ته کله چې موږ هلته ولاړو فکر کوم د طالبانو د حوزې او استخباراتو یو شمیر کسان راغلل او له موږ راتاو شول. نږدې دوه ساعته یې موږ ګراوګان نیولي وو. بیا یې وویل پوړونی مو په سر کړی او مخونه مو پټ کړی. موږ ته یې ویل چې بی حجابه یاستې او کافر یاستې. همداسې ترخی خبرې یې کولې.
د حجاب د جبري کېدو په اړه د طالبانو د مشر په فرمان کې چې د حجاب تر ټولو خبره ښودل شوي خو دا هم پکې لیکل شوي چې هغه لباس هم حجاب ګڼل کېږي چې ټول ځان وپوخي او چسپ نه وي. لاریون کوونکو میرمنو یو ومادي پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي له سیاسي او ټولنیز جوړښتونو د ښځې لرې کول، پر دندو یې محدودیت، پر مخ یې د ښوونځیو تړل او ځینې نور کارونه هیڅ ډول شرعي، قانوني او منطقي او انساني جنبې نه لري، بلکې دا ډول کارونه ښیي چې طالبان ښځې د خپلو سیاسي ګټو لپاره کاروي. تر اوسه طالبانو د دې معترض ښځو د لاریون او غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. طالبان له دې وړاندې هم د توصیو په نوم په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه وضع کړي، پر دوی بې له محرمه د اوږد سفر بندیز لګېدلی، ډېری له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې ونډه صفر شوي او له شپږم ټولګي پورته د زده کړو هم منع شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د نجونو او شوزو په اړه لخپلو پریکړو تر شان سي ل ډیر فشار سره به مخامخ سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خوځو پاره د طالبانو تګلاره د بشري حقوقو خلاف عمل دی او دا ډول کړنې به ل نړیواله ټولنې سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي. متحده ایالات دا خبرداري وروسته تر دې ورکوي چې طالبانو پر افغان جون او خوځو د جبري حجاب فرمان صادر کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې طالبانو ته د سخت دریز ډلې خطاب وکړ او وی ویل داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي او ټولګډونو حکومت د جوړېدو اړتیا ده، خو طالبانو د دې پر ځای د نجونو او ښځو د ځورولو سیاست ته لومړیتوب ورکړی.
موږ له خپلو متحدینو او شریکانو سره له نږدې سلام مشورې کړې. کچېرې دوی له خپلو دې پرېکړو په شان شي، داسې لارې شته چې موږ به پر طالبانو د فشار زیاتولو ته دوام ورکړو څو هغه ژمنې عملي کړي چې تر ټولو مخکې له خپلو خلکو سره کړې وي، نه دا چې یوازې نړیوالې ټولنې ته یادونه وشي.
هغه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو پر وړاندې د بشري حقونو ضد پرېکړو په شا شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې په ټول افغانستان کې افغانانو د هغه فرمان سره مخالفت څرګند کړي کوم چې د ټولنې نیمایي برخه له سختو بندیزونو سره مخ کوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا نن د سشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حجاب د افغانانو کورنۍ موضوع ده او د زور زیاتی په معنا نه ده.
دا موضوع کې فشار واردول د نورو هیوادونو مداخله کول دا معقوله نه ده. هر هیواد ځانته قوانین او ارزښتونه لري. دا د هیوادونو تر لوب منافع پر اړه لري. افغانستان یو اسلامي هیواد ده. اسلامي احکام به د هیواد کې مرولي اجرا دي، د قانون په بڼه باندې تطبیق کیږي.
که څه هم د جبري حجاب په اړه د طالبانو فرمان په افغانستان کې دننه او بهر لتون د غبرګونونو سره مخ شوی، خو دوی د خپلې پریکړې د عملي کولو لپاره کار پیل کړی. د طالبانو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چې د جبري حجاب د عملي کېدو مسؤلیت ورکړل شوی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په کابل کې د ټولو حوزو امیرینو او ولایتي مسؤلینو ته د حجاب د عملي کېدو په اړه روزنی سیمینار پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د اجباري حجاب فرمان او ترخوای ل شپږم ټولګي پورته پر جنو د زده کړو بندیز د افغانانو او نړیوالو ترمنځ تاریخ برخلیک ته د جنو او خزو د تلو اندېښنه راپورته کوي. هغه چې افغان خزو د طالبانو په لومړی پلا واکمنه کې درلود.
موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ک طالبان د نجونو او شوزو په اړه ل خپل پریکړو ترشان سي ل فشار سره به مخامخ سي. د ولسی جرګې له پخوانی استاد شکریا بارکزي څخه مې د امریکا په پیل کې پښتنه کړې چې طالبانو ولې د ایجاب د عملی کولو په تړاو ځپون کې اقدامات کوي یا کړي.
د طالبانو نه تنها یوازې د اجباری حجاب فرمان، بلکې د دوی فرمان چې په جبر او اجبار د افغانستان میرمنې د تعلیم، د کار، د سفر، د ګرځېدو حق او حتی د ژوند کولو حق ورنه اخیستل کیږي. نه تنها یوازې دوی نه، بلکې حتی د دې د کورنۍ غړو ته هم تهدید آمیزه کارونه په نظر کې نیول شوي دي. د بیلګې په ډول باندې تنبیه، د بیلګې په ډول باندې زندانی کول، او د بیلګې په ډول باندې محکمې ته تا معرفي کول. زه فکر کوم دا هغه تبعیض آمیز چلند دی چې د اسلام په تاریخ کې نه تاریخ دا شی لیدلی او منلی، او نه هم د افغانستان په تاریخ کې دا بې ساری تبعیض څوک وایي چې تر ننه پورې د افغانستان خلکو سره شوی.
که په افغانستان کې پرونجونو او شوزو دغه ډول فشارونه زیاتیږي، بلاخره به څه فکر کوي چې وضعیت به کومې خواته ځي؟
تنها یوازې د ټولنې رواني صحت ته دوی صدمه ورسي، بلکې د ټولنې او د افغانستان پرمختګ ته هم دوی ځان خنډ واقع کیږي. د دې تر څنګ چې د افغانستان خلک نور زیاتی نشي کولای چې په دغه فضا کې ژوند وکړي، او دوی خامخا یوه لاره به ځان ته غوره کوي. او زه فکر کوم دغه رقم فرمانونه نور هم کرکه او انزجار او نفرت رامنځته کوي. نو په یو ملک چې نه قانوني، نه هغه نظام مشروعیت ولري، نه ځان جوابدي وګڼي، نه اسلامي احکام هلته پلی کی، او نه هم سلیقایي کارونو په خاطر باندې سربیره پر دې چې خلکو ته د کار کولو زمینه نه برابرۍ، سربیره پر دې چې خلکو ته د مسؤون ژوند فکری او عملی زمینه ورته نه برابرۍ، دا خامخا د خلکو غبرګون او پاڅون باندې به منجر کیږي.
د ولسی جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزی و.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ. په افغانستان کې د دولتي شوونځیو ځینې شوونکي شکایت کوي چې له دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي. دغه شوونکي وایي چې د کار لګونو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
رڼا د کابل ښار د یولسمې ناحیې په یو دولتي ښوونځي کې ښوونکي د وایي تر دې دمه لا د روان لمریز کال د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. دا وایي خاوند یې تقاوت کړی او دوی اوس د دې له معاش پرته کوم بل عاید نه لري.
موږ ته معاشونه په خپل وخت زمان نه راکول کېږي. اوس د سور میاشت موږ تر اوسه د حمل د میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی، او داسې ویل کېږي چې پس د دې نه شاید د لیسې دورې استادان ته معاشونه تخصیص نشته، شاید ور نه کړي.
فرید فروتن چې د کابل ښار په یو دولتي ښوونځي کې خون کې دی هم ورته شکایت لري.
مو مشکلات اقتصادي مواجه سم
له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یم. درې میاشتې کېږي چې معاش مونږ نه اخیسته. یونیسف ژمنه کړې وه چې زموږ معاشونه به راکوي. حکومت هم همدا موضوع بهانه کړ او تر اوسه زموږ معاشونه نه دي راکړي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ کله چې دوی بیا پر افغانستان واکمن شول، د تیر 1400 مریض کال د خونکو د اسد سنبلی میزان عقرب او قوس میاشتې ماشونه د طالبانو د حکومت او د جدي او دلوي ماشونه د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف لخوا ورکړل شول. دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان وایي د خونکو ماشونه د پوهنې وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق دیوی هوکړې لمخي ورکول شول. خغلی ریان ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمیر خونکو ماشونه د یونیسف لخوا تر اوسه نه دي ورکول شوی، خو په خبري ورکول کیږي.
دریونه مخکې وزارت معارف د مالی ریاست او د یونیسف ترمنځ یو جلسه جوړه سوله. په هغه جلسه کې توافق و دی اوسس یونیسف به هغه کوم معلمانو ته معاشونه نه رسولې، هغوی ته به معاشات رسوي څومره چې زر ممکن وي.
دی وایي په ځینو مواردو کې مالی وزارت ته د ښوونکو د استحقاقونو ناوخته رسیدل او ځینې تخنیکي ستونزې لامل شوي چې د دوی میاشتني امتیازات په وخت نه رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د دولتي مامورینو د معاشاتو د ورکولو بهیر په عادي ډول روان دی. د دې وزارت د رسنیو د برخې مسول حامد ارغندیوال ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یو شمیر تخنیکی ستونزو له امله په ځینو برخو کې معاشونه په خپل وخت نه دی اجرا شوی. د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان کې 240,000 ښوونکي په کار بوخت دي. لدی ډلې په سلو کې 18 خزینه ښوونکي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دو اونیز پروگرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي د شوزو خاص پروگرام نیمه نړۍ د غرض اساسي او بشري حقوقونه په څو شیبو کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اوریدل سي. خو اوس یو نړیواله مسله تعقیبوو. روسیې د اوکراین په ختیځ په ماریوپول کې د مقاومت پر وروستي سنگر د بریدونو ترڅنګ پر بندري شهر اودیسا راکټي بریدونه زیات کړي دي. په عین حال کې د بیا رغونې پراختیا لپاره د اروپا بانک ویلي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله به سږ کال د دې هیواد اقتصادي رکود یو پر درېمه زیات وي. نور په دې راپور کې
د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوکراین په عادي سهار کې د سختو نښتو او پر دې ښار د روسیې د توغندوي بریدونو راپورونه ورکړل شوي او په ماریوپول کې هم د اوکراین د مقاومت پر وروستۍ ډلې چې د دې ښار د فولادو په فابریکه کې ایسار د موسکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د اوکراین په ختیځ د لوهانسک، خارکیف او دنیپرو په ځینو سیمو کې هم نن د هوایي بریدونو د خبرداري سیګنالونه اوریدل شوي دي. د عادي سهاري شورا پرون ویل چې پر دې ښار څو توغندي لګېدلې چې یو شمېر ودانۍ ویجاړې کړې دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې پر یوه مارکیټ او ډیپو اووه مزایل لګېدلې چې یو تن پکې وژل شوی او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي. د بلې خوا د برېټانیا د دفاع وزارت نن د استخباراتو په ورځني بولټین کې ویلي چې د اوکراین په اړه د روسیې ناسم تعبیر د جګړې په ډګر کې د ناکامۍ لامل شوی او هغه د دې سبب شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د بریالیتوب له ویاړ څخه بې برخې کړي. په عین حال کې د بیا رغونې او پراختیا لپاره د اروپا بانک نن وویل چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال د روسیې د یرغل له امله یو پر درېمه له رکود سره مخامخ شي. لندن میشتي دغه بانک ویلي چې د اوکراین تولیدات به د مخکینی اټکل خلاف چې په مارچ میاشت کې کړی و شل سلنه نه بلکې دیرش سلنه راکم شي. د بانک مخکینی اټکل لږ وروسته له هغې چې موسکو پر اوکراین پوځي یرغل کړی و کړی و. د بانک دغه راز ویلي چې راتلونکي کال به هم د اوکراین اقتصاد 25 سلنه له رکود سره مخامخ شي.
د ویتنام د تمريني کمپ لپاره د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لومړنۍ نوملړ اعلان شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د فوټبال ملي لوبډلې سر روزون کې انوش د سګیر څلور دیرش غوره څېری د ویتنام په تمريني کمپ کې د ګډون لپاره انتخاب کړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې غړي د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف د مې له 28 د جون میاشتې تر 2 نیټې په ویتنام کې په یو تمريني کمپ کې ګډون وکړي او د همدې تیاریو په لړ کې به د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د ویتنام لوبډلې سره تدارکاتي سیالي ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به له ویتنام وروسته د جون په 2 نیټه د هند کلکتې ښار ته لاړ شي او هلته به د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په هدف په پیلیدونکو سیالیو کې برخه واخلي. افغانستان به د دې سیالیو په بی ګروپ کې لوبه وکړي او په ترتیب سره به د جون میاشتې په 8 یولسم او 15 نیټه د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ملي لوبډلو سره ولوبېږي. د حقمل والیبال لوبډله د اروزګان ولایت د والیبال سیالیو اتله شوه. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د والیبال یادې سیالۍ تیرونې د گیزاب، خاص روزګان، چوری او ترینکوت ولسوالۍ د والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې او نن حقمل لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د خاص روزګان ولایت زمری لوبډلې د دغو سیالیو دویم ځای خپل کړ او د آسیا اولمپیک شورا رسمن اعلان وکړ چې په چین کې د آسیا فوټبال سیالي وزنډې دي. د آسیا اولمپیک شورا اعلان وکړ چې د چین دولت د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې د 2022 میلادي کال د آسیا فوټبال سیالیو تر سره کېدو ته اجازه نه ورکوي. ټاکل شوی و د آسیا فوټبال سیالۍ د روان شمسی کال د اسد له 28 د سنبلې میاشتې تر 28 نیټې د چین په هانګژوی ښار کې ترسره شي او د آسیا له بیلابیلو هیوادونو څخه د فوټبال لوبډلو پکې لوبه کوله. د آسیا فوټبال سیالۍ په هرو څلورو کلونو کې یو ځل د سیمې په یو هیواد کې ترسره کیږي خو په چین کې د سږ کال د سیالیو له ځنډ وروسته د آسیا اولمپیک شورا تر اوسه د یادو سیالیو ترسره کېدو لپاره تازه نیټه نه ده اعلان کړې.
پر روانو لسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او ښه چارې. زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د خبرونه په دې برخه کې وړاندې ستاسو پیغامونه هم خبرو خو پایلې له کندوز نه په یو راپور کوو. د کندوز ولایت د دریو سرحدي ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې هر کال د امو سیند موسمي سیلابونه د دوی د استوګنې کورونه، کروندې او باغونه ویجاړوي او درانه مالی زیانونه ور اړوي. د دوی په وینا کڅه هم په تیرو شلو کلونو کې د بیرغونې او بنسټیزو پروژو په نوم افغانستان ته میلیونونه ډالر راغلل، خو د اموسین پر غاړه د سیلاب د مخنیوي په برخه کې هیڅ بنسټیز کار نه دی شوی. د ازادۍ رادیو خبريال له دوی سره خبرې کړې او د راپور برابر کړی.
د کندز ولایت د درې سرحدي کلبات امام صاحب او قلیزال ولسوالیو خلک انتقاد کوي چې پخوانی حکومت په تیرو شلو کلونو کې د آمو سیند غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو بنسټیز کارونه ونه کړل او له امله یې هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې دغه سیند کرنیزې ځمکې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. د کندز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی جمال الدین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دریای امو مونږ ته مخه کړې ده، زمکی کورونه جایدادونه ټول دریای امو ویوړ، زنګلونه د تاجکستان خواته فاته دي او سیند زمونږ طرف ته راغلی، اوس هم زمکی ټولې اوس هم تر تعدید لاندې دي.
دوی له اوسنی حکومت غوښتنه کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي تر څو د خلکو کرنیز زمکی، باغونه او د استوګن کورونه د اوبو له ګواښه په امن کې شي. د امام صاحب ولسوالۍ یو وسیدونکی محمد نومان راته وویل:
خریجات و زمینی کی مهات و پیوسته به دریا سک آسیب پذیر است. اکثر
هغه زمکی د استوګنې کورونه او باغونه چې امو سیند ته نږدې موقعیت لري هر کال د موسمي سیلابونو او د اوبو زیاتوالي له امله تخریب کیږي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې اساسي پروژې پلي کړي تر څو زموږ خاوره د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د دې ولایت قلیزال ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحیم هم ورته خبره کوي:
تاسو ته د دغه همو سیند د تخریبات په حقله باندې داسې ویلای سم چې همو سیند موږ ډېرې مځکې ویجاړې کړې، ډېرې غټې خرابې راته جوړې کړې. د چارواکو څخه مو احترامانه خواهش دی، د اوبو مخنیوی د دې مهارېدل لازمي اقدام باید وشي.
په کندز کې د امو د پنځمې حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي په وروستیو کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تحکیماتو په برخه کې یو اندازه کارونه ترسره شوي او له امله یې په زرګونه جریبه ځمکه د اوبو له ګواښ څخه ژغورل شوې ده. د دغه ریاست رئیس انجینیر رفیع الله مشتبه وایي هڅې کوي چې د امو سیند د غاړې په اوږدو کې د تحکیماتو اساسي پروژې پلي کړي.
موږ تقریباً فعلا ساحه تر کوښښ لاندې نیولې ده، هغه نقطې اسې پذیرې دي، هغې موږ ټول کوډینات اخیستې دي، هغه نقطې موږ نیولې دي، فعلا تر کوښښ لاندې دي چې وغواړو هلته موږ پروژې تطبیق کړو. فعلا جریان لري، وزارت هم همدا کوښښ روان کړی ده چې تر څو هغې لپاره بودجه منظور شي او د هغې باندې موږ کوښښ ډېر روان کړو.
د امو سیند سرچینه د بدخشان د پامیر غرونو څخه پیلېږي، خو کله چې له بدخشان، تخار او کندز ولایتونو څخه تیریږي هر کال د اوبو د زیاتوالي په موسم کې په یادو ولایتونو کې د خلکو کروندې، باغونه او د استوګن کورونه تخریبوي او خلکو ته درانه زیانونه اړوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کندهار د مچیو د فارمونو اتحادیه وایي د وروستیو جګړو او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې له کبله 50% د مچیو فارمونه له منځه تللي دي. فارم لرونکي له حکومت څخه د اسانتیاو او د مچیو د ساتنې په برخه کې د مسلکي کسانو د روزنې غوښتنه کوي.
عبدالباری په کندهار ښار کې لمړنۍ کس دی چې کلونه وړاندې د شاتو د مچیو د فارمونو د جوړولو هڅې پیل کړې. د ایوای ورستی جګړو، بدلون او د طالبانو د حکومت د نه پاملرنې لامل په دغه ولایت کې 50% د مچیو فارمونه لمنځتللی او پاتې زیانمن شوی چې د چارې د شاتو پر تولید هم تاثیر کړی.
دو 50 فارم چې زړه لري پر ځای ومه دا زما پر غاړو مسولیت دی، رئیس زومه. ما دو 50 فارم په کندهار کې جوړ کړی په داتلو کال کې د جګړو لکباله دا امنی ستونز لکباله زبې ځای سو ومه اوس نور فارمونه مرده لاس ور کړی دي. 22 فارم په کندهار کې، 23 فارم اوس مرده نور مو د لاس ور کړی. ته فکر وکړه فصل پیسې ده کې اچا پیسې ده تاثیر کړی دي. ته فکر وکړه یعنی به ته مرده سپر شروع کوم مثال درته.
په کندهار کې د شاته د مچوي روزونکو ډېری کمی اسانتیاوي لري، خو له یو صندوق څخه په کال کې تر 10 کیلو پورې شات ترلاسه کیږي چې د روزونکو په وینا ګټه یې خورا زیاته ده. احمد الله په کندهار کې د مچوي یو فارم لري. دی وایي که حکومت یې لاسنیوی وکړي او د مچوي د ساتنې په برخه کې مسلکي کسان وروزي، د کندهار شات به نړیوال بازار ولري.
دا ار یو د خپل ګټ د پاره کار کوي او زموږ د فارمدارانو په کیسه کې نه دی. که دواوي که مومي کارڅه سامان د مچمچي سامان یا مچمچي راوځي زموږ د پاره چې کسي کمزوري مچمچي رانیسي د خپل پیسو د پاره چې یو صندوق پکېږي په هغه پیسو باندې د دوه صندوقان رانیسي، نو زموږ د فارمدارانو د پاره چې راورسي ځاګه چې موږ درا سيزنو درا ګرمي درا دغه رسو درا خپل راځي پر هغه زموږ سره د بینولاړي سي کمزوري مچمچي رانیولي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د زراعت او مالداری ریاست د ترویج مدیر انجینر محمود الله نوري د شاتو د مچیو د فارمونو د لمنځتلو مسله مني او وایي چې په نوي کال کې ل خپل وزارت څخه د شاوخوا زر صندوقه مچیو غوښتنه کړي.
موږ چې هر پروژه د دې غوښتنه وکړو، موږ اول د مچیو چرګانو غوځي وړاندې کوو د ټول خلکو د مسؤلیت سبب وګرځي. نو وساک پلان موږ زر صندوقه مچیو دي په څوار لسو اول کال کې هغه موږ چې موږ د وزارت غوښتنه کړې او د موسسات یو پروژه اوس منظور کړې دا او طلبۍ په حالت کې ده. هغه معلومه نه ده چې کوم صندوقونه دي او څومره صندوقونه دي.
په کندهار کې د شاتو د مچیو د فارمونو مسولان وایي د قولایت هوا د شاتو د مچیو د روزنې او د شاتو د تولید لپاره برابر ده او کپام ورته زیات سي د بهر څخه د شاتو د راوړلو اړتیا به لمنځه لاړ سي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هم قدر من اوریدونکو په پای کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل اواز.
زه یو تن د لسم کورګي ځکون کې د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخته او هیله دادا چې زموږ تر مخ نور خوندي دروازې خلاص کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو، د خپل درس او تعلیم کول اجازه راکړي تر څو خپل هیله ورزګان چې موږ تلاستراوړل لپاره هڅه کوو تر لاسه کړو. همدارنګ د دې د معرف د لوړپوړو چارواکو نه مخته هم دادا چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلي مو دی وايي ک کانکور
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلي احترامات وړاندې کوم. زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه چې لازمي همغسې کومک کولو په خاطر مونږ تقریبا څلور میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال مونږ سره نه شریک شوی، نو کومه ځانګړې سرویس شوې ده. د ازادي راډیو نه هیله کوم چې زما دا پیغام د اړونده ادارو سره شریک کړي.
د دې خبرونه مطالب هم دومره قدر مناوریدونکو په پاتې خبرونه کې زمال نور هم کارانو سره وسی.
لحمد تکلمنانه چې د خبرونه تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. ل دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونه خبرونه یو ور بیا. کابل کې نن یو شمیر معترض شوزو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ. دوی له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو او شوزو د اجباري حجاب فرمان بیرته واخلي. د بشری حقوقو د څار سازمان وی ځینی افغانان د درملو د نشټوالي له کابله مري. دغه سازمان د افغانستان څنګه په یو لند راپور کې لیکلي چې د روغتیايي سیستم دړي وړې کېدو تر ټولو زیات زیان شوزو ته اړولې ده. د راپور په یو برخه کې هغو مواردو ته اشاره شوی چې د درملو د نشټوالي او د درملنې د امکاناتو د کموالي له کبله د افغانستان په ځینو برخو له دې جملې غزنی او غور کې ځینې کسان مړه شوي دي. په پنجشیر کې د طالبانو چارواکو په دې ولایت کې د طالبانو له عمده مخالفې ډلې سره په وسله والو جګړه کې د شپږو طالبانو وژل کېدل تایید کړل. د افغان اسلامي اژانس په حواله د پنجشیر د والي ویان ابوبکر صدیق د دوشنبه پر ورځ ویلي چې په دره ولسوالۍ کې په دې جګړه کې چې تیره جمعه سوي د دوی د شپږو غړو د وژل کېدو ترڅنګ دوه نور ټپیان سوي دي. د مقاومت جبهه چې مشري احمد مسعود کوي د طالبانو په وړاندې په وروستیو ورځو کې د سختو جګړو پیدا کړې ده. د سری صلیب نړیوال کمیټې مشر رابرت ماردینی وایي چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو یې له ایرانی چارواکو سره خبري وکړي. شغلی ماردینی د فرانسې خبري ایجنسی ته ویلي چې په تهران کې د دې د خبرو تمرکز تر ډیره د ورستوي بدلونونو په نتیجه کې د زیانمنستوي افغان کډوالو پر ستونزو. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلان فندرلاین د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو ګډ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګری، سلواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او په داسل کې چې د اوکراین په ختیس کې روانه جګړه لا شدید شوه، د تور سمندرګي په بندري شهر اودیسا کې د روسیې لخوا د میزایلو حمله شوې ده. روسیې د ماریوپول د فولادو پر هغه فابریکه هم خپل حمله سخته کړې چې د اوکراین وروستي دفاع کوونکي پکې خپل مقاومت ته دوام ورکوي. د اوکراین د ختیز لوهانسک، خارکیف او دنیپرو ساحو کې هم نن سهار د هوایي حملو خبرونه ورکول شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبریږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو تر هغه مخکې یو بل راپور راخلو. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي که څه هم بشري مرستو په افغانستان کې په تیر ژمي کې د خوړو د خوندیتوب ناورین په مخنیوي کې مرسته کړې، خو په دې هیواد کې خلک لا هم له بېساري لوږې سره مخامخ دي. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د اقتصادي سقوط او وچکالۍ له کبله 6 میلیونه افغانان له خوړو بې برخې دي. تر دې مخکې نورو سازمانونو هم په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو په تړاو خبرداری ورکړی دی او ویلي دي چې ګڼ افغانان مجبوره سوي له دغه هېواده د اقتصادي ستونزو له کبله نورو هېوادونو ته مخه کړي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې اوریدلی سئ.
ملګری ملتونه په یو نوی راپور کې خبرداري ورکوي چې د افغانستان لټول نفوس نږدې نیمایي لولګي سره مخ دي. په دې راپور کې لیکل شوی په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي، خو وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له امله نږدې 6 میلیونه افغانان خواړه نه لري. راپور کې زیاته شوی د افغانستان له نږدې 30 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 6.8 میلیونه یې په استراري وضعیت کې دي چې خواړه نه لري او 14 میلیونه نور یې د ناورین په کټګورۍ کې ځای لري. راپور په ګوته کوي چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو د پام وړ بشري خوراکي مرستې چمتو کړي، خو افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. دا راپور چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان، د خوړو نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو په ملاتړ د غیر دولتي مؤسسو په مرسته چمتو شوی زیاتوي په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت خرابېدل او د خوراکي توکو لوړو نرخونو حالات نور هم پسې خراب کړی دی. په دې راپور کې وچکالۍ، د خوراکي توکو د بیې لوړېدل، د لسیزو اوږدمهاله جګړو اغېزې او د سیاسي لیږد په پایله کې اقتصادي سقوط د لوږې د اصلي عواملو په توګه پیژندل شوي. په راپور کې لیکل شوی نږدې 8.3% افغانان په نخښه شوی چې بیړنوي خوراکي توکو ته اړتیا لري څو مرسته ورسره وشي. په دې راپور کې د افغانستان د خالص عوایدو کموالی او ترخواه د افغانستان د پراختیايي پروژو درېدل له نورو لاملونو یاد شوي چې د خلکو په ټولنیز ژوند یې منفي اغېز کړی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د دې یادونه هم شوي چې د می میاشتې وروسته به د بشر دوستانه خوراکي مرستو د وړاندوینې کمیدو سره وضعیت لا پیچلی شي. راپور وړاندوینه کوي چې شاید مرستې د افغانستان ټول نفوس ته په کتو 8.3% راټیټ شي. په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې د وضعیت د لا خرابې خرابېدو د مخنیوي لپاره د سمدستي اقدام وغوښتنه شوې. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي په افغانستان کې ټولنیز ژوند او د خلکو وضعیت په هغه حالت کې نه دی چې نړیوالې ښیي. خو د پلازمینې کابل په ګډون د دې هېواد د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو مخکې په راپورونو کې ازادي راډیو سره له ناسم اقتصادي وضعیت شکایتونه کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. افغانستان ته د طالبانو پر راتګ سره خت شکایت کوي چې لبیل او بلستونو سره مخ شوی دي. لاش پیغام ټولګي څخه د لوړ سنفونو انجنې په کور نست دي. د اکثر ادارو دروازې د میرمنو پر مخ تړل شوی دي. د خپل ضروري کارونو لپاره ډیرو وزارتونو ته له محرم پرته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. کله ناکله په لارو کوڅو کې هم درول کیږي. دا ورنه پوښتنه چې چیرې ځي، چا سره ځي، محرم دي چیرې دی. حال دا چې په افغانستان کې د وګړو جګول واجی اکثر مېرمنو د کورنۍ نارینه له لاس ورکړي دي، یا خو هم د امدین ناخوالو له امله معلول او مایب شوي. دوی نشي کوي چې مېرمنو سره د محرم په صفت هر وخت هر ځای لاړ شي. یو شمېر نارینه بیا د مجبوریت له مخې په سفر تللی دي. د ننګرهار اوسیدونکو نرګس پښتنه کوي چې دا ډول بې محرمه مېرمنې څه وکړي، څوک د محرم په نوم لزان سره وګرځوي.
څوک چې محرم نه لري چیرته نه پریږدي، خصوصا چیرته چې سفر ولري. ټول خلک په تنګ راغلي دي، ځکه چې بعضې داسې خلک دي چې محرم نه لري، نارینه نه لري په کور کې. هغه نشي کولای چې خپل کاکا زوی یا د ماما زوی ته ووایي چې ما سره لاړ شه، او وظیفې نشته دی، کار نشته، دغه نشته دی، مریضان ورسره وي. ته چیرته ځي سفر لري لکه پېښور ته یا بل ځای ته، نو هغه نشي کولای چې دوه نفر درې نفر ته مصارف وکړي وو هغوی هلته لاړ شي، او یا په خپله په کابل کې مثلا په سفارتخانو ته چې ځو نوم پرېږدي وایي چې تاسو محرم نه لرئ، دننه نشئ تللی. مخابراتو کې پوسته خانې ته زه ولاړم، هلته پرېږدي، خو ما ویل چې تاسو محرم نه لرئ، تاسو اجازه نه لرئ چې لاړ شئ. نو دغه مشکلات موږ ډیر لرو په هر ځای کې، دغه ممانعت شته دی.
په لندن کې میشت افغان حقمل وایي چې په ټول نړۍ کې یوازې افغانستان اسلامي ملک نه دی، آیا نور مسلمان هیوادونه هم ښځو ته امداسي شرایط سختوي؟ نو موړی د میرمنو د حجاب طرفدار دی، خدا چې له محرم پرته به سفر نه کوي، هغه هم په داسې حالت کې چې محرم نه لري. دا له ښځو سره لوی ظلم دی.
په دې وخت کې د افغانستان د چارواکو لپاره دا خبره باید لومړیتوب ونه لري چې یو څوک د محرم سره تللی شي که نشي تللی، ځکه نور اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. خلک غذایي موادو ته لاسرسی نه لري، نو چې غذایي موادو ته لاسرسی ونه لري د مړینې کچه پکې زیاتېږي، د امراضو ستونزې پکې زیاتېږي. همدې دپاره خلک له هېواده تښتي. په نوره نړۍ کې حتی په اسلامي ملکونو کې تاسو که وګورئ، پاکستان وګورئ یا دوه نور ملکونو کې وګورئ، ګوره بدون د محرم نه خلک ځي، ولې هماغه خپله پرده هم ساتي او یو اندازه خپل حجاب مراتی. یو تعداد دی چې که حتی محرم هم ولري، محرم بیچاره چیرته کار کوي؟ دا هغه ستونزې دي چې د هیوادوالو ستونزې هم زیاتوي.
موږ له میرمنو سره د محرم ګرځېدلو موضوع د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره شریکه کړې ده. نوموړی وایي چې ښځې د ضرورت پر وخت کولی شي چې له محرم پرته وګرځي، خو په سفر کې محرم حتمی دی.
محرم موضوع هغه د ښار په منځ کې نه ده، یا وزارتخانو ته یا بازار ته په تګ راتګ یا د ولایت په دننه کې تګ راتګ، هلته محرم مهم نه ده. په هغه وخت کې چې کله یو سفر کېږي د پریانه هغه شرعي حد سفر سي موجودي سي لمونځ کې مسافرانه کېږي، په هغه حد کې که څوک سفر کوي هلته بیا محرم شرعن ضرور ده. او پاتې شو داسې ښار دننه د وزارتخانو تګ راتګ د ښوونځیو یا د روغتونونو ته تګ راتګ ده، او د سودا پسې تګ یا د خپلوانو کره تګ په یو ولایت
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی وایي چې طالبان د لومړی دا معلوم کړي چې په کوم شمیر افغان میرمنې په کورونو کې محرم لري چې له دوی سره وګرځي. له نوموړي سره مې مرکه کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
ا
بارکزی صاحب په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکی وخت راکړ. په پایل کې که په عمومي ډول راته وایي چې افغانستان ته د طالبانو له راتګ سره میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
طالبانو واکمنۍ نه وروسته افغانستان خلک ستونزو سره مخامخ شوي. په افغانستان کې اصلا د میرمنو حق یا میرمنې او د افغان جنکې د یو انسان په صفت باندې نه پیژندل کیږي. د تعلیم حق، د کار حق، د ګرځېدو حق، د سفر حق، د کالی چې څه رقم په خپل خوښه باندې ځان ته کالی غوره کړي، حتی دغه حق هم دوی نه اخیستل شوی. نو تاسو فکر وکړئ چې په کومه ټولنه کې چې ښځې ابتدایي انساني، اسلامي او بشري حقونو نه بې برخه اوسي، په هغه ټولنه کې زه فکر کوم چې پرمختګ نه بلکې شاتګ همیشه دی. او متاسفانه چې د اسلام سپیڅلې نوم نه دوی ناوړه ګټه اخلي او خلکو ته داسې لیدلوری ورکوي چې ګویا دغه شیان چې دوی وایي شریعت مطابق دی، حالان چې کوم کړنه چې دوی لري ټول غیر شرعي دی او د اسلام سره په تضاد.
په دې وروستیو کې د محرم خبره ډېره یادیږي، تاسو یې پاک خبر یاست؟
اول خو د دوی جنگیالي چې کوم په کابل او نور لویو ښارونو کې ګرځي، د دوی خویندې، میندې، ښځې، لورګانې، جنکیانې چا سره ګرځي؟ ځکه چې د دوی دا خوم دا ده چې دوی ډېر شهیدان ورکړي او ډېر ورته کونډې یتیمان پاتې دي، او هغه ښځې چې د کورنۍ سرپرستۍ محرم نه لري دوی به څنګه کوي؟ د محرم موضوع که چیرې موږ ورته ډیره پاملرنه ولرو، متاسفانه دا هغه یو شانتې خبره ده چې طالبان غواړي دا افغانستان خلکو ته وړاندې کړي، بغیر له دې نه چې دوی راشي موږ ته جواب ورکړي چې دوی خود دلته افغانستان کې چې فلحال دی، یا دې نه مخکې شل کاله دوی ورک و خپل کورنیو نه، او دوی وایي چې جنگ یې کاوه، نو هغه وخت دوی د کورنۍ محرم څوک و؟ مګر د دوی خویندې، میندې، مور باندې نه تله، کلی و بانډو کې نه وه، پټي باندې نه وه. فکر کوم چې کوم شکل چې طالبان راځي او د محرم خبره پوښتنه کوي، حتی اقل یو ځلې فکر وکړي هغه کورنۍ چې محرم نه لري اغه چې وکي.
لوی خواده کورنۍ مسولیت له بل لوري د طالبانو دا ډول شرایط افغان میرمنې له ذهني اړخه څومره ځپی؟
ډیر خزه محرم نه لري، د بیل کې په ډول باندې زه خپل نه لرم. زه یو هغه موریم چې باید خپل ضرور اولادو لپاره کار وکم، نفقه ورته برابر کم، تعلیم، تحصیل، زمينه ورته برابر کم او حلال روزي ورته پیدا کم. زه محرم کم نه کم ورته پیدا، یعنی نه لرم، نشته څوک. یا مثلا ما لور چې درس ته لاړ شي، سبق ته لاړ شي، که دومره خوش قسمت او طالبانی پریدي چا سره لاړ شي؟ ځکه چې نه لري. نو زه فکر کوم چې کوم فرمایش طالبان ورکړي هغه سربیره پر دې چې د افغانستان د ښځو او د افغانستان د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي، دوی هغه ذهنی فشارونه پر ښځو باندې ډېری، یعنی په ذهني لحاظ باندې ټولنه، افغانستان ټولنه تر سخت فشار لاندې نیسي. د دې محرم چیرته دي چې دوی خپل دومره ګرځي دنیا یو خوا بل خوا ته ځي؟ اروپا او قطر او سعودي او امارات او پاکستان کې دي. دوی څنګه د دې لورګانې چې درس و سبق وایي هغوی چا سره ځي؟ او په نننۍ نړۍ کې اصلا دا موضوع نور مطرح نه ده، ځکه چې تاسو پخوا غوندې درې شپې ورځې یو چیرته تګ لپاره منزل نه وهې، که تاسو کور نه وځئ ټولنې ته راوځئ چې خلک شته، د خلوت موضوع اصلا نور نشته.
طالبان خپله په دې پوهیږي کوم شرایط دوی د میرمنو لپاره وضع کوي چې دوی باید له محرم پرته ونه وځي، دا په افغانستان او د ملک امکان نه لري. او تاسو هم په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ځکه اکثر میرمنو د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي، نو سره له دې چې دوی پوهیږي چې دغه قانون د دوی امکان نه لري چې عملي شي، بیا نو ولې دا ډول خبرې کوي چې هغه میرمنې یو ډول تر رواني فشار لاندې راولي؟
زما په اند طالبانو دغه فرمایشو ته په کتو سره زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې کوم فشار چې دوی د افغانستان د میرمنو د حقونو د کمولو لپاره نړیوال ټولنې باندې وکاري، تر څو چې دوی ځان ته خپل مشروعیت ترلاسه کړي، دوی دغه خپل سیاسي غوښتنې لپاره غواړي د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو لاندې کی، ځکه چې بل زه هیڅ شی نه اسلامي حکم پکې وینم، نه انساني حکم پکې وینم، او نه د مکان او زمان پر حسب سره دغه تقاضا چې دوی د افغانستان د خلکو نه لري او دغه امکانات چې دوی وړاندې کوي زه نه وینم. نو زبا په آن باندې تر ډیره حده پورې کوم محدودیتونه چې سفرونو پاکله باندې دوی لګولي د افغانستان میرمنو باندې، تعلیم و تحصیل و محرم موضوع، حجاب موضوع، کالی موضوع، د کار نه بیکاره کیدل، حتی د دوی د کور غړي کشول او زندانی کول، دا په هیڅ قانون کې نه ده. دا ټول د دې خبرونو ګواښ دی چې طالبان غواړي د افغانستان د خلکو د حقونو محدود کولو او د افغانستان پر خلکو باندې د ظلم له طریقه ځان لپاره هغه سهولتونه یا هغه امتیازات یا هغه پیژندنه ترلاسه کړي چې دوی هغه پسې ګرځي.
تاسو میرمنو ته چې همدا اوس غواړي سفر وکړي، وزارت خانو ته د ضرورت لمخې ورځي، بازار ته د مجبوریت لمخې ځي، خو طالبان له دې کبله ستونزه ورته جوړوي چې محرم سره نشته. ډاډ ورکولی شئ چې دا حالات به تیر شي او سلا وکړي، مبارزه وکړي؟
زه غواړم افغانستان ښځو نارینه ته دغه ووایم چې تاسو بیداره شئ، تاسو خپل حق نه دفاع وکړئ، او تاسو مه پرېږدئ چې تاسو په حق باندې څوک خپله پښه کېږدي. لکه څنګه چې مخکې که چیرته بې عدالتي روانه وه، د افغانستان د خلکو غږ به اوچت و، که چیرته څوک غوښته چې د افغانستان د خلکو د وضعیت نه یوه ناوړه ګټه پورته کړي، افغان میرمنې، افغان ښځې، افغان نارینه به خپل غږ جګاوه. اوسم زما غوښتنه ټول افغانانو نم داده چې لطفا ظلم او استبداد ته مه تسلیمیږئ او خپل غږ پورته کړئ، او دغه ډاډګیرنه د ظلم کاسه نسکوره ده، دا کاسه زر یا لږ ځان سره دا به خامخا نسکوره کیږي، ځکه چې د ولس زور د خدای زور، ولس باید خپل زور او قوت ټولو ته وښيي.
یو شمیر دینی عالمان په دې نظر دي چې د اسلام په دین کې له ښځو سره د محرم شتون د هغو د سهولات او له خطر څخه د ژغورلو په هدف یاد شوی دی، نه دا چې هغه میرمنې چې محرم نه لري هغو ته د دې لپاره ستونزې جوړې شي چې ولې بې محرمه ګرځي. د پوهنتون استاد او د مسلمانو علماو د نړیوال اتحادیې غړی پوهندوی ډاکټر فضل هادی وزین له نورو معلوماتو سره.
په اسلامي شریعت کې او د پیغمبر علی صلوات و سلام دی ګڼ شمېر حدیثو پرانا کې او د ښځو د حفاظت او د مسونیت او د سفر د سهولت او اسانتیا لپاره اصلي حالت دا دی چې ښځه باید پرته د محرم نه او د سفر او تلار نشي. په حنفی مذهب کې دغه د سفر تعریف دا د درې شپې او درې ورځې دی، که د درې شپې او درې ورځې مسافه وي نو باید ښځه سره محرم په سفر کې، حتی د حج په سفر کې. دا خو اصلي حالت دی. په ضروري حالاتو کې چې هغه ضرورت دی، د پخوا هم د ځینې فقهاو دغه رای ده، اوس هم د ځینې معاصر فقها لکه ډاکټر یوسف القرضاوي، شیخ ابن جبرین او نورو دا رای ده چې کله چې ضرورت یی حضرت حالت یی او خزه سره محرم نه سفر ضروری خامخا باید خزه سفر وکي. په دغه حالت کې کچیرته نور خزه ورسره مثلا یا د عام حالت چې په خطر او د مشکل او د کوم تهدید خطر موجود نه وي، په دې حالت کې خزه پرته د محرم نم سفر کول شي. د سفر تعریف هم دغه چې ډیر شپو درې ورځو مسافه دغه کې بعد خځه سره محرم می، دا اصلي حالت دی. اما رخصت کې په استثنایی حالاتو کې د ضرورت په حالاتو کې خو هم فقها زین دلایل پر بنسټ باندې دا جواز ورکړی دی چې کچیرته امن موجود دی، کوم خطر موجود نه وي، خزه سره نور په خلک موجود دی، یوازې نه وي، خزه کولی شي چې پرته له محرم نام د ضرورت دی رفقولو په اندازه سفر وکړي. نو په سنې شرایطو کې چې کله خزه محرم و نه لري او کوم تهدید موجود نه وي خزه لپاره، خزه پرته د محرم سفر کولی شي.
درنو دوستانو، په دې خبرونه کې په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات باندې کوم. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 دا ونی منړی خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق
سلامونه تر نورې د نوکا اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم به هم خوشاله يم چې د ویونه په تریدو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. تر نورې د نوکو دا ونه د بشري حقوقو په تړاوبانې بحث درو ده چې بشري حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادی غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پاره کې راغلاست. اصولي صاحب، لومړی پوښتنه داسې مطرح کو چې بشری حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او تاسو تخنیکی همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې تاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کو. د بشري حقوقو د تاریخچه په اړه معلومات راکړي نو خبروي.
ګورئ که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنگونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خور لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 ماده لري چې په مختلف موارد او شونه باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اوتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصولي صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورین کوته وای چې بشري حقوقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د ارزښت او اهمیت مطالعه کو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخوردار دي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حده پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوقو نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، ان سوته سره کول څه مخ کړل چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړی نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه یې کله چې موږ ګورو هغه جهانی شمول دي. ټول نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او ټول نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د غوڅ ښه کولای شي چې استفاده وکړي. او بل مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیر دی، تبعیض نه معنی ټول خلکو ته په برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیول دي. هغه که موږ چیرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخوردار
دی. اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ ګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه کو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزا بعض موضوعات ته اتحادی پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعات ده چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د غوڅ یادونه شوې ده. زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون له دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي، قتل کړي یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټول انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ. نسا په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاص په برخه کې سورت بقره په 190 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنې که چیرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق او د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او مالتویل شوی دی چې ژوند چې د بشر د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کیږي، نو هیڅوک بل ژوند وانه خلی او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم مشتون لري او هر څوک کولای شي ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
درنو رجونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي همدارنګه مدني فعال خبرې واوریدي. نو دا وه د دیوانۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.